دوی ملي افغانستان با همون معیارها بروی تمام افسران بروی تمام اطلاعی که نمی معیارها را تکمیل کردن در خدمت دادن است، مگر به این شکلی که هر کسی اردو را شخصی ساخته باشه دیگه من فکر نمی کنم نظر برادر خود ما رد نمی کنم. امیدوار هستم با مو تجاربی کاری که دارن یه معیار را پیش خود محاسبه کنن، روی از معیارها بیان در وزارت دفاع ملی در پیشنتون ثبت نام بکنن، باز عضویت اردوی ملی افغانستان را کمایی کنن.
با تشکر از همراهیتان در برنامه یک ساعته دیگر، احمد شبر با شما هست. من امید مرزبان اجازه میخواهم. شبر صاحب سلام.
مرزبان صاحب مننه د ازادي رادیو د تو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو د افغانستان د سولې د عالي شورا له دې هڅو خبرو چې غواړي له طالبانو سره اوربند وشي. د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب تر نهو بجو خپرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. په بادغیس کې د طالبانو د دوو ډلو په جګړو کې دواړو خواوو ته مرژوب لاوښتې. د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت نن د لسګونو پراختیایي پروژو تړونونه کوي او د سوریې په جنوب لویدیځ کې به سر له سبا اور بند وشي. بشپړ خبرونه. په بادغیس کې چارواکي د وسلوالو طالبانو د دوو مشرانو ملا هیبت الله اخوندزاده او ملا محمد رسول د پلویانو ترمنځ د وسلوالې نښتې خبر ورکوي. د بادغیس د والي ویاند ظاهر بهاند ازادي راډیو ته وویل چې په نښته کې د دواړو خواوو وسلوال وژل شوي او زخمیان شوي. د جګړه پرون غرمه په جوان ولسوالي کې د منصوریان او رسولیان وسلوالو ډلو ترمنځ وشوه چې د منصوریانو لخوا څلور وسلوال وژل شوي او درې زخمیان شوي دي. د په وینا د رسولیانو له ډلې درې وسلوال وژل شوي او درې نور زخمیان دي. د مولا محمد رسول ډلې ویلي چې په پرونۍ نښته کې د مقابل لوري اته غړي وژلي او پنځه زخمیان کړي دي، خو د مولا هیبت الله ډلې چې په سیمه کې د منصوریانو په نوم پیژندل کیږي په دې اړه خبرې نه دي کړي. د لغمان په مرکز کې څلور ملکیان ټپیان شول. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک پرون ازادي راډیو ته وویل چې د هاوان مرمۍ د وسلوالو طالبانو له لوري وروبشتل شوې وه.
تیره ورځ مازدیګر ناوخته 5:30 بجې د الینګار په استقامت د مرکز اړوند د بادی آباد په سیمه کې د مخالف وسلوالو افغان امنیتي ځواکونو کرمن نښته شوې چې وروسته د مخالفین لوري د هاوان مرمۍ راټغول شوې چې دا په یو کور باندې لګېدلې چې له امله یوه میرمن او یوه کوچنۍ نجلۍ دواړه ټپیان شوي. بل لور ته د همدې بادی آباد او ساپوی کلا په سیمه کې د مخالفینو په ډزو کې دوه تنه ملکي کسان چې البته نارینه دي دا هم زخمیان شوي دي.
سرحدي ځواک زیاته کړه چې ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت به نن د 45 پراختیایي پروژو قراردادونه وکړي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل دا پروژې په مختلفو ولایتونو کې د اوبو لګونې او ترانسپورټي شبکو د پراختیا لپاره جوړ شوي دي. اکبر رستمی وایي
قرار است امروز وزارت هیون کشفته ها در ادامه امضای
قرار دی. وای د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت بنن خلکو ته د اساسي خدماتو د برابرولو او په ټول افغانستان کې د پراختیایي پروژو د تطبیق لپاره د 45 پروژو قراردادونه یو شمیر پراختیایي شوراګانو او خصوصي شرکتونو ته ورکړي. دا د تقریبا 380 میلیون افغانیو قراردادونه دي. د شغل رستمی په وینا دا پروژې به تر ډیره حده د روان کال تر پایه بشپړې شي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. مسلمانو وسلوالو د مصر په سینا ټاپو وزمه کې درویشت پوځیان ووشل. دا په مصر کې د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې تر بل هر وخت پر پوځیانو د خونړۍ حمله بلل شوې ده. په دې برید کې لږ تر لږه 26 تنه ټپیان شوي هم دي. د حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې منلی دی. د امنیتي چارواکو په وینا حمله پرون سهار وختي هغه وخت پیل شوه چې د جنوب لویدیځ سرحدي ښار رفح په البارس کلي کې پر پوځي مرکز چې شاوخوا 60 پوځیان پکې وو لومړی د موټر بم چاودنه وشوه. تر دې وروسته پولیسکونو وسلوالو چې مخونه یې پټ کړي وو پر پوځیانو ډزې پیل کړې. حملې نږدې 1.5 ساعت دوام وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان هیتر نویورت په واشنگتن کې وویل چې متحد ایالاتونه دا حمله په کلکو ټکیو غندي او واشنگتن له تروریزم سره په مبارزه کې د مصر تر څنګ دی. د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې د سوریې په جنوب لویدیځ کې د اوربند موافقه اعلان وکړ. دا اعلان پرون وشو. تمده چې د اوربن سر له سبا شروع شي. د دې اوربن اعلان وروسته تر دې وشو چې د جرمني په هامبورګ کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو د غونډې تر څنګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غونډه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي تر دې وروسته به شاید د سوریې په نورو سیمو کې هم د اوربن لپاره هڅې وشي. ټیلرسن زیاته کړه چې امریکا او روسیه باید په سوریه کې د سیاسي حل لارې د موندلو لپاره ګډې هڅې وکړي. په اوکراین کې د بیلتون غوښتونکو په تر واکمنۍ لاندې ښار لوهانسکي چارواکي وایي چې په دې ښار کې پرون جمعه په دوو چاودنو کې یو تن وژل شوی او 15 تنه زخمیان شوي دي. په لوهانسکي د روسیې د ملاتړ کوونکو بیلتون غوښتونکو د یوې ډلې ویاند اندری ماروچوکو وویل چې یو چاودنه د خوراکي موادو په یو دوکان کې وشوه، دوهمه چاودنه د قانون د حاکمیت ځواکونو د چیرنې په ځای کې شوې ده. اندری مارچوکو دا چاودنې تروریستي حمله وبللې او پرې پر ناڅرګندو اوکراینی حمله کوونکو واچوله. هغه وویل چې دا چاودنې د اوکراین د لانجې د حل لپاره په هامبورګ کې د روسیا او امریکا د ولسمشرانو پر خبرو د منفي اغیز لپاره شوې دي. او ساده رادیو په منځنۍ څپه ټول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو د افغانستان د سولې د عالی شورا لدې هڅو خبرو چې غواړي د راتلونکو پارلماني انتخاباتو لپاره په ناامن سیمو کې له طالبانو سره اور بند وشي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دې هڅې هرکلی کړی.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ډیر خوشحال ده چې د سور علي شورا په راتلونکي ټو ټاکنو کې دوی غواړي چې منځګړتوب وکړي او امنیت عمل هلته تامین شي.
نن په افغانستان کې مدني فعالان د انټرنیټ له لارې یو کمپاین کوي چې ولې باید د ښځو او نجونو پر نومونو وشرمې شو.
غواړو چې خلک وپوهیږي چې ښځو یو مستقل او خپلواک هویت لري.
پاکستان وایي چې حقاني شبکې او نور وسلوال له پاکستان افغانستان ته تللي. کابل بیا پر پاکستان تورونه پوری کوي چې تر هغه رسې ساتلې.
افغانستان د حکومت مو استخبارات هر څو تورونه هغه به ور پوښتنه کوي چې دا د دفترونو کې پټ شي دا د ریپورت شو را ده دا د پیښور شو را ده.
په یو تحلیلي مطلب کې دا مسله سیړو. دا به هم واوري چې د کوکنارو کرپ کندهار کې زیات شوی.
بدبخت نه وایم چې دا نړیوال ما پیښه ډیر تشبیه کړی دي زموږ زراعت له منځه وړي دي زموږ د بیا سیستم له منځه وړي دي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو پر مهال د امنیت ټینګښت لپاره د سولې د عالی شورا لوري د اوربند طرحې ملاتړ کوي. د افغانستان د سولې عالی شورا وای پر داسې طرحې کار کوي چې د ټاکنو پر مهال په امن سیمو کې اوربند وشي. د ټاکنو خپلواک کمیسون ومنله چې امنیت په تر روانو ټاکنو لپاره یو عمده مسله وي، خو وی ویل چې د دولت امنیتي ادارو ته هم د ټاکنو د ښه امنیت لپاره خپل وړاندیزونه استولې دي. فرشته جلال زئی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچ بیگا ازادي راډیو ته وویل چې دولت مسؤل دی چې له پوځي او سیاسي لارو د روانو ټاکنو امنیت ټینګ کړي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د روانو ټاکنو د ښه امنیت لپاره پر داسې طرحه کار کوي چې پر اساس یې د ټاکنو په وخت کې په ناامن سیمو کې اوربند وشي. د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس د سولې د عالی شورا د دې کار هرکلی وکړ.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ډیر خوشحال ده چې موږ واوري د افغانستان د سولې عالی شورا داسې یو ابتکار یا داسې نوښت کړی دی چې هغه کې په راتلونکي ټاکنو کې د ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو په بهیر کې امنیت بسوي او دوی غواړي چې منځګړتوب وکړي او امنیت عمل هلته تامین شي. زموږ غوښتنه د شورا علي سر نه داده چې د افغانستان د پاتې سولې لپاره هم تلاش وکړي. سولها یې د یوازې د ټاکنو په بهیر کې نه وي، نو امید مو په دې ده چې د سولې علي شورا خپل هڅو ته دوام ورکړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون په ځینې سیمو کې د امنیت خرابوالی د ټاکنو په وړاندې یو مهمه مسله ګڼي. د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیالي حبیبي سرابي پرون ازادي راډیو ته وویل چې پر داسې وتره کار کوي چې د ټاکنو پر مهال په هغو سیمو کې چې امنیتي وضعیت خراب دی اوربند وشي. دوای منځګړی توپ د سولې د عالی شورا د کار ځانګړتیا د نو مشیل لرو چې د یو شمېر کسانو سیاسي ګوندونو او نړیوالو دوستانو په مرسته به دا طرحه عملي کړو او سوال طالبان به د ټاکنو په وخت کې اوربند کړي. دا یو طرحه ده او کار پرې روان دی. د سولې د عالی شورا مرستیالي ونه ویل چې د اوربند دا طرحه به څه وخت بشپړ شي. هغې د طرحې د جزئیاتو له څرګندولو هم ډډه وکړه. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شورا و ټاکنې د را روان کال د سرطان په شپاړسمه وسی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د دې بهیر د امنیت ټینګولو لپاره تیرونی د کورنیو چارو او دفاع وزارت د ملي امنیت ریاست او سیمه ایزو ارګانونو له خپلواک ادارې سره هم تفاهم لیکونه لاسلیک کړل.
د افغانستان د سولې عالی شورا هیله لري چې له طالبانو سره اوربند وشي. د سولې عالی شورا ازادي راډیو ته ویلي دي چې سر له اوسه د راتلونکو پارلماني انتخاباتو لپاره له طالبانو سره د اوربند موافقې لپاره کوشش روان دی. تمه ده چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د راتلونکي لمریز کال د سرطان په میاشت کې ترسره شي. بلورته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د حقانی شبکې او د نورو ټولو تروریستي ډلو وسلوال له پاکستانه وتلي دي او د افغانستان په هغو سیمو کې چې د افغان حکومت تر ولکې لاندې نه دي فعالیت کوي. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال ویاند دواخان مینپال په دې ارتباط ازادي راډیو ته وویل
موږ غواړو چې د دغو اداو د اثبات لپاره نظارت رامنځته شي او ولیدل شي چې رښتیا هم حقانی ډله له پاکستانه وتلې ده، رښتیا هم د طالبانو نورو ډلې له پاکستانه وتلې دي، رښتیا هم داعش په کومو نقاطو کې دی. دوی هم اداوې لري چې هغه اداوې تر ډېره ځایه پورې له حقیقت لري دي. مثلا دوی د ملا فضل الله د ډلې په اړه باندې وایي یا د احرار ډلې په اړه باندې وایي شي، په دغه ټولو برخو کې دوی هیڅ ډول سند افغانستان ته تر اوسه باندې وړاندې کړی نه دی.
د اساسي راډیو په روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې احرار ډله ملګرو ملتونو په تروریستي لیست کې شامل کړي ده او پاکستان د دې هر کله کړي ده، او البته د پاکستان او افغانستان د دغو اتهاماتو په اړه د اساسي راډیو په روانه خبرونه کې تر اتمه په جوړ وروسته یو تفصيلي مطلب اوریدل شي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان جمهور ریاست لادلی او قضایی ارګانونو او لوی څارنوال غواړي چې د جنرال عبدالرشید دوستم قضیه زر تر زره یو طرفه کړي. د ولسمشر مرستیال وین نجیب الله آزاد اساسي راډیو ته وویل که چیرته د چیرنو په نتیجه کې شاغلی دوستم بی ګناه وپیژندل شي، نو د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه به خپل دندې ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د جنبش ملي ګوند وین بشیر احمد تاینج وای په دې اړه باید د محکمې او څارنوالي پریکړې سیاسي بڼه ونه لري. نور حال لکابله اکرام الله اکرام راکوي.
جمهوری ریاست په یو تازه بیان کې ویلي چې عدلی او قضایی ارګانونه او لوی څارنوالي باید زر تر زره د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم قضیه پای ته ورسوي. د ولسمشر مرستیال وای نجیب الله آزاد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که په دې سیړنو کې خاغلی دوستم بی ګناه ثابت شي، خپل دندې ته به ادامه ورکوي.
ولسمشر د لومړي مرستیال موضوع جنرال صاحب دوستم یو حقوقي قضیه لري او زموږ خپل له عدلی او قضایی نهادونو څخه دغه په خصوص د لوی څارنوالي څخه چې دا قضیه هر څومره ژر وي یو طرفه یې کړي ترڅو دا مشکل حل شي او هر خوا چې مجرم وګڼل شي هغه به قضایي او عدلي نهادو پورې اړه لري چې هغه څه ورته ټاکي، یعنې کوم مجازات څه ورته لري. خو چېرې جنرال دوستم په دې قضیه کې پاک وجود دی برجي او خپل دندې ته به ادامه ورکوي.
د راپورونو له مخې له تیر یو کال رئیس عبدالرشید دوستم خپل دفتر ته نه دی تللی. هغه تیر کال د جوزجان د پخوانی والی احمد ایشچی لخوا د جنسی زورونه په تور تورن شو. خاغلی ایشچی ادعا وکړه چې عبدالرشید دوستم جنسی زورونه ورکړي، هغه قضیه چې په اړه د لوی سارنوالی سیړنی روانې دي. خو د ولسمشر د لومړی مرستیال نګدی کسانو د تورونه رد کړي دي. د ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تایانج د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې عدلی او قضایی ارګانونه باید د دغه تورونو په اړه سیاسي پریکړه ونه کړي. دی وای هغه تورونه چې په لومړی مرستیال پوری شوی دي موږ په خوا هم رد کړي او اوس هم ردو، او له لوی سرنوالي غواړو چې د دې قضیه په اړه سیاسي پریکړه او سیاسي چلن ونکړي.
دا قضیه
خاغلی تنج همدار از ویل چې د ولسمشر لومړی مرستیال د صلاحیت د نور کولو او ورسره د طرحو د نشریکې دوه لامل خپل دفتر پرې خې دی. د په خبره اوس مهال عبدالرشید دوستم د سیهی معنی لپاره ترکیه ته تللی او ډیر ژر به کابل ته راوګرځي. په ورته وخت کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال ګل احمد مدزیا وایي چې لوی سرنوالی باید په تیرو څو میاشتو کې په دې اړه اسناد او شواهد راټول کړي او اړوندو ادارو ته سپارلی وي. خو لوی سرنوالی په دې او د ولسمشر د مرستیال ویند خبرو په اړه خپل نظر څرګند نه کړ.
دا ساجر اډو پروانه خبرونه کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونه ته کتنه خبرو چې دا مسله سړلې ده چې امریکا به افغانستان ته څومره پوځیان واستوي. خو اوس د یو مدني حرکت پاړه شزو ته د هویت ورکولو په خاطر نن یو شمیر افغان نجونې غواړي په ټولنیزو رسنیو کې ماته په خپل نوم ژغ وکړه یو هشتګ وکاروي. یو شمیر افغان نجونې او ښځې په دې باور دي چې ځینې ښځې له مرګ وروسته هم بې هویته پاتې شي، یعنی ډېر شمیر نارینه نه غواړي او حتی شرم ورته ښکاري چې د کورنۍ د ښځینه غړیو نومونه یې واخیستل شي. دغه نجونې وایي چې دا کمپاین به په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول په فیسبوک او ټویټر کې ترسره شي. په کابل کې زموږ همکار اکرام الله اکرام په دې اړه د دې ټولنې له یوې غړي سباون بیاباني سره مرکه کړې او په سر کې ترې د دې هشتګ پوښتنه کړې. اغلې بیاباني وویل
دا هشتګ ښځینو لپاره دی چې باید ښځې پرمختګ وکړي او غواړو چې خلک وپوهېږي چې ښځو یو مستقل او خپلواک هویت لري او موږ باید د هغه هویت کې درناوی وکړو. په دې باره کې یو هشتګ مطرح وکړو چې خلک په دې باره کې پرمختګ وکړي او وزانی چې ښځونه هویت مستقل دی او پته نلري.
په داسې حال کې چې افغانستان یو صنعتي او کلتوري ټولنه ده او زیاتره مېرمنې حتی نه غواړي چې خپل نوم یې رسوای شي، تاسې فکر کوئ ساسې دا پیغام یا دا کمپاین به مثبته نتیجه ورکړي؟
ډیره ښه پوښتنه ده. په اسلام کې دا نه راغلی چې ښځو نوم نه باید واورو او اصلا په دې باره کې هیڅ آیه نشته، هیڅ حدیث نشته. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو ډیر ښه مثال دی چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مور، خور، روح او د خویشاوندان نوم په قرآن کریم کې په ویار لکه یو ویار لیکلی دی. مونږ ولی مونږ خو مونږ ولی خپل کورنۍ میمنو و پته کو ولی مونږ داسې کو چې په قرآن کریم په حضرت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مور ویندی او نور بیربنو کې راغلی دی خو مونږ ولی داسې کو.
د کوم دلیل لمخې مدا کار وکه؟ څه دلیل موجود و اصلا؟
من شهر سره داسې خلک سره مخامخ کېدو چې د کورنۍ میرمن نوم واوره شرمیږي او ښځو نوم په واوره کارت په د واده کارت د فاتح کارت او د ډاکټر نسخه کې مخول کې ښه کارګني او موږ داسې کار وکړو او یک هشتګ مثلا کړو چې دانی افغانستان په افغانستان کې بیا نه و.
یو ډیره مهمه پوښتنه اغلی بیابانی، په داسې حال کې چې عموما په خارونو کې خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري او ساسې هشتګ چې دی دا کمپاین چې دی دا به عموما تر هغه خلکو رسیږي چې هغوی انټرنیټ ته لاسرسی ولري. نو په داسې حال کې چې یو مېرمن انټرنیټ کاری تبن هغوی ته دا مسایل ډیر ارزښت هم نه لري. عموما دغه ستونزې په ډیرو لرو پرتو سیمو کې رامنځته کیږي. څه فکر کوئ ساسې دا پیغام به تر هغوی ورسیږي؟
زه باور یم چې داسې ورځ راځي. موږ چې په انټرنیټ کې رسسي لرو موږ غواړو کې د لومړی جنبش انټرنیټ سره اپیل وکړو او بیا وروسته بیا په زمان کې وروسته موږ په هغه قریه کې کلیوال کې زو او امیرونه ته یو تعلیمي او درسونه کې درس وایي چې ښځه د نوم په توګه ښځه کې یو ښه کار نشته. موږ دا تصمیمات لرو چې دا داسې وسی وکړو چې ګرده جهان زموږ په داسې جنبش کې خبر وست.
د ښځو د حقونو فعاله سباون بیاباني اوس په د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راوړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته سالم محمد صالح کتنه کوي.
له امریکا خبرېدونکو ورسپانې وال استریټ ژورنال په خپل پرونی غن کې افغانستان ته د لیجل کېدونکو امریکایي پوځیانو د شمیر په باب لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلی وروسته له هغې چې تیر میلادي میاشت د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل دفاع وزارت ته افغانستان ته د زرګونو امریکایي پوځیانو د لیږلو په برخه کې یو اړخیز صلاحیت ورکړ، څو ورځې مخکې سپینې ماڼۍ ځینو مقاماتو ته یو پټ لارښود ولیږه چې له مخې یې د دغو قواوو شمیر محدودیږي. د وال ستریټ ژورنال په لیکنه دغه لارښود د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ایچ آر مکماستر لخوا محدود شمیر چارواکو ته لیږل سوی دی. هغو کسانو چې دغه سند یې کتلې ویلي، ولسمشر ټرمپ به دفاع وزیر جیم ماتیس ته اجازه ورکړي چې د سپینې ماڼۍ له مشورې پرته افغانستان ته پوځیان ولیږي، خو چې شمیر یې تر 3900 ډیر نه وي. د ورځپاڼې په لیکنې کې وړاندې راغلي د ضد او نقیض څرګندونې د ټرمپ اداره کې په داسې حال کې مخالفتونه څرګندوي چې واشنګټن هڅه کوي د افغانستان په اړه یوه نوې هر اړخیزه ستراتیژي جوړه کړي. ورځپاڼه زیاتوي داسې اندېښنې هم شته چې واشنګټن ښایي د افغانستان په 14 کلنه جګړه کې چې له کبله یې تر 2400 ډېر امریکایان وژل سوي او 2.4 تریلیون ډالره ورباندې لګول سوي نور هم په ژوره توګه دخیل سي. د امریکا دفاع وزیر تمه شولې چې د جولای میاشتې تر نیمایي پورې سپینې ماڼۍ ته یو پلان وړاندې کړي چې له مخې به یې د امریکا تر مشرۍ لاندې ایتلاف ته هغه ځواک چې د وسلولو طالبانو د تحرکاتو د ځپلو لپاره ورته اړتیا لري ورکړل سي. فارن پالیسی خپرونې په خپله پرونی ګڼې کې د جیسن ډیمسي په نامه د یو پخوانی پوځي قومندان انتقادي لیکنه خپره کړې چې سرلیک یې دی په افغانستان کې زموږ جنرالان ناکام سوي دي. لیکوال په پیل کې لیکي د امریکا پوځ په افغانستان کې امریکا ناکامه کړه، دا تاکتیکي ناکامي نه بلکې د رهبری ناکامي وه. د لیکنې په یو برخه کې راغلي کله چې جنرال ستانلی مکریسټل په 2009 میلادي کال کې په افغانستان کې د بهرنیو قواوو قومنده پر غاړه واخیسته، خپلو اړوندو پوځي قطعاتو ته یې وویل تر هغو چې بریالي کیږو او په افغانستان کې باید پاتې سو تاسې به کوم متفاوت کار وکړئ. لیکوال وایي زه هغه وخت د افغانستان په ختیځ کې د یوې سختې جګړې پر مهال د یوې لوا د عملیاتو مشر وم او دا سمه پوښتنه وه، خو تیر وخت په کتو دا له چلول څخه ډکه پوښتنه وه. د لیکوال په خبره ځواب دا دی چې تاسې باید په دې جګړه کې سم کسان وګمارئ، هلته تر مناسب وخت پورې وساتئ چې د ټولنې په باب سم پوهاوی ترلاسه کړي، بیا د جنگ د پرمختګ په اړه ورسره حساب کتاب وکړئ. لیکوال زیاتوي خو په افغانستان کې داسې څه ونسول چې پوځ یې له ترسره کولو سره لیوالتیا درلوده، موږ داسې پالیسي عملي کوله چې پوځي مشران یې له مخې وخت نا وخت بدلیدل. د فارن پالیسي لیکوال د وسلولو طالبانو په وړاندې د مبارزې لپاره د افغان قواوو اړتیاو ته اشاره کړې او لیکي په وروستیو کې د امریکا د دفاع وزارت یو مقام وویل افغان ځواکونه د هوایي ځواک، استخباراتو او لوجستیک په برخه کې مرستې ته اړتیا لري. خو لیکوال پوښتنه کوي افغان اردو ولې دغو ظرفیتونو ته اړتیا ولري په داسې حال کې چې وسلول طالبان له دغو وړتیاو پرته ځینې بریاوې ترلاسه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې پریکړې هرکلی وکړ چې د پنځشنبې په ورځ د تحریک طالبان پاکستان پر جماعت احرار وسلوالې ډلې بندیزونه ولګول. له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال راپور لري.
پاکستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا له تحریک طالبان پاکستان څخه پر جلا شوې جماعت احرار وسلوالې ډلې د بندیزونو هرکلی وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تېره ورځ جماعت احرار وسلوالې ډله ناقانونه وګرځوله او پر دغې ډلې بندیزونه ولګول چې له مخې د یادې ډلې مالي اساس وکنګنول، د غړو پر سفرونو او د وسلې پر اخیستلو بندیزونه لګول شوي دي. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ په یو بیان کې د ملګرو ملتونو لخوا پر دغه ډلې د بندیزونو هرکلی کړی او ویلي دي دوی د ملګرو ملتونو دغه پرېکړې هرکلی کوي چې له مخې د جماعت احرار وسلوالې ډلې د مالي اساس وکنګل کول او د دغه ډلې د غړو پر سفرونو او د وسلې پر اخیستلو بندیزونه ګول شي ودی. جماعت احرار وسلوالې ډلې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د خونړیو ترهګریزو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستې چې لسګونو کسان ته پکې مرګ ژوبله وخت ده. د یاد وزارت بیان کاږي پاکستان تیر کال د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته سپارښتنه کړې وه چې دا ډله د ترهګرو په لیست کې شامل کړي او نړیوال بندیزونه دې پرې ولګوي. پاکستان ادعا کوي چې دغه وسلوالې ډله د افغانستان په ننګرهار ولایت کې پټن ځایونه لري او لاغه ځای پر پاکستان بریدونه پلانوي، خو افغان حکومت بیا د پاکستان دا تړونه ردوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا پر جماعت احرار وسلوالې ډلې تر بندیز لګولو مخکې دغه شورا په 2015 میلادي کال کې د تحریک طالبان پاکستان پر مشر ملا فضل الله هم په ترهګریزو پیښو کې د لاس لرلو او دغه پیښو لپاره د مالی مرستو د برابرولو لامله نړیوال بندیزونه لګولي وه. د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مخکې په 2018 میلادي کال کې پر جماعت احرار وسلوالې ډلې بندیزونه لګولي وه. د یادونې وړ ده چې د جماعت احرار وسلوالې ډلې وایند احسان الله احسان پر روان کال کې له دغې ډلې لارې جدا کړې او ځانې پوست ته تسلیم کړ.
ټاکل شوی و چې د روسیا او امریکا ولسمشران شاوخوا نیم ساعت خبرې وکړي، خو د دوی غونډه تر 2 ساعتونو اوږده سوه. دواړو مشرانو د جرمني په هامبورګ ښار کې د نړۍ د 30 سترو صنعتي هیوادو د مشرانو د غونډې تر څنګ سره وکتل. وروسته تر دې چې ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشر شوی دی، دا لومړی ځل دی چې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره مخامخ خبرې کوي. فرشته جلالزی راپورت لري.
امریکایی او روسی چارواکو پرون ویل چې د ولسمشرانو دونالد ترامپ او ولادمیر پوتین کتنې د پلان خلاف 2 ساعته او 15 دقیقې دوام وکړ. د چارواکو په وینا دواړو مشرانو د نورو مسئلو ترڅنګ د شمالي کوریا د وسلو پر پروګرام خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې په پرونۍ کتنه کې و خبریالانو ته وویل چې ولسمشر ټرمپ څو وارې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د مسکو د لاسوهنې د ادعا په اړه پر ولسمشر ولادمیر پوتین فشار راوست. ټیلرسن وویل چې ولسمشر پوتین د امریکا په ټاکنو کې لاسوهنه رد کړه او څرګنده یې کړه چې دا شایي اوسمهال د دواړو خواوو ترمنځ د اختلاف یوه پیچلې موضوع وي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې هغه هم د ټرمپ او پوتین په کتنه کې و ل ریکس ټیلرسن جلا په خبری غونډه کې ادعا وکړه چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د پوتین له لوري د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې رد منلی دی. لاوروف وویل ولسمشر ډونالد ټرمپ څرګنده کړه چې د پوتین په دې خبرې پوهېدلی چې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د مداخلې رپورټونه حقیقت نه لري او د روسیې چارواکو لاسوهنه نه ده کړې او دا سپیناوی منلی دی. خو کله چې د لاوروف د دې خبرو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن څخه خبریالانو پوښتنه وکړه، هغه له جواب ورکولو ډډه وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له ولادمیر پوتین سره د خپلې کتنې په اړه تر دې غړي خبرې نه دي کړي. خو د روسیې دولتي خبری اژانس انټرفاکس د ولسمشر پوتین په حواله ویلي چې د اوکراین او سوریه پر بحران، تروریزم، انټرنیټي امنیت او داسې نورو زیاتو مسلو غږېدلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اسوسییټډ پرس اژانس دا رپورت تایید کړ چې وايي امریکا او روسیه د سوریه په جنوب کې د اوربند موافقه هم کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ قدرت ته رسیدو رئیس په مکرر ډول له مسکو سره د اړیکو د شکولو ژغ کړی دی. خو د هغه اداره دا څرګندوي چې پر روسیه د فشار راوستلو هڅې کوي. د ولسمشر ټرمپ ادارې د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د نیولو او په اوکراین کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ له امله پر روسیه د بندیزونو ملاتړ کړی دی.
د امریکې او روسیې ولسمشرانو پرون د کتنې پر مهال د سوریې په جنوب لویدیځ کې پر اوربند هم موافقه وکړه. اوس هم د ټکنالوژي له ډګره اسمت څاروان مشتاسې د اتم آیفون له کماله خبروي.
اتم آیفون د انسان څیره پیژني. د اپل کمپنۍ انجینران وایي چې په اتم اپل موبایل کې د ګوتې د نښې د سینسور له نصبولو ډډه شوې او پر ځای د انسان د څیرې د پیژندلو له سیستمه کار اخیستل کیږي. مخکې ویل شوي و چې د ګوتې په نښه د اتم آیفون د کار کولو یا پرانستلو لپاره د موبایل په لاندنۍ برخه کې ځای ټاکلی دی، خو اوس د سترې کمپنۍ غړي وایي چې نظر یې بدل شوی دی. دوی په عین حال کې وایي چې نوی آیفون ټلیفونونه به پر دې سربیره چې د ګوتې نښه به بیا هم پیژني، خو د خاوند څیره به هم تشخیصولی شي. د دغه آیفون ټلیفون د عکس او ویډیو کمرې 3D یا 3D ده.
ستاسو لا پیغامونو
زاته کولاده هرمن و نه د پیغام دم ایران کې دی روبوت مر سره بدبینی لري مر د هرمن خلک ټول تر نن د څه د خپل د وبو دی پاکو مر خپل د درې لګه کوره ټول دغه چې چلاوه ناشته مر خپل دی پاکو خپل خیر سره. السلام علیکم.
زمانم شه زمان د نمرحال د ولایت څخه تاسو مخاطب یم. وبو په افغانستان کې سلطنه لري او په افغانستان کې امتداد لري. زیاته برخه د موږ په خاوره کې بهيږي. موږ دا مسلم لرو چې د خپل وبو څخه کامله استفاده وکړو، کغه بندونه جوړو، کغه وبخور کوو. هیڅوک هیڅ حرک چاته هیڅ موږ دا حق موږ نه ورکو چې هغه د موږ په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. هر قربان د دې مقابله کې تیاری او خپل جمهور رئیس دا ډاډ ورکو چې هیڅ شاته رانه شي او خپل اقتصادي کارونو ته دوام ورکړي. وسلام.
السلام علیکم. افغانستان د ملي وسلوال پوځ او د ټول افغان ملت څخه په ټینګه غوښتنه کوم چې کوم ایران سره کوم د مسلته خبرې کړي دي، د یو بوله بندونه اساس باید په ټینګه د افغان ملت پاو کې او د خپل بندونه وټړي تر څو به پاکستان ایران راځي.
السلام علیکم. دا چا چې دا خبره کوي کچيري یو ډلې ته دی وایي چې دا بندونه خراب کړي یا د یو ډله په افغانستان کې پیدا کړي، موږ پر هغه ډلې باندې امنی وکړو او کدي خپل جنگ کوي د زوره د بند کور او بغواړي دې سره به جنگ وکړو. هیڅ کله به دا وخت ودی ته موږ ورنکو.
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې مو اورېدې. زموږ خپرونې په منځني څپه 12 پښنې په ټول افغانستان کې خبري شو. د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي.
د چش اچار،
د ګوړی اچار،
یعنی د هر تربور په فکر کې دا خبره ده چې تربور کلبور.
او بیا خو د خوږې پلارم بیا کار دی او ورونه هم چې زمي شرکت ولري ټول باغ د کار پکې کوي.
خفه نشي خوري، تاسو نو لور نه ورکوي، ځانونه ته کار پیدا کوي.
د ګور اړي اچار پروګرام د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې اوریدل شي. او د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به وړاندې په دې اړه یو تحلیلي مطلب واوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي د حقانی شبکې او نورو ټولو تروریستي ډلو وسلوال له پاکستانه وتلي دي. البته افغانستان د پاکستان دغه خبري رد کړې دي او په دې برخه کې د څارنې غوښتنه هم کړې ده. دا موضوع په یو تحلیلي مطلب کې چیرو او لدې مو خبرو چې په کندهار کې د کوکنارو کار زیات شوی دی. علت سره دا به هم په تفصیل بیان کړو، خو اته بجې او 10 دقیقې دی لنډ خبرونه. په بادغیس کې چارواکي د وسلوالو طالبانو د دوو مشانو ملا هیبت الله اخوندزاده او ملا محمد رسول د پلویانو ترمنځ په جوند ولسوالۍ کې د نشتې خبر ورکوي. د لغمان په مرکز کې پرون څلور ملکیان ټپیان شول. د افغانستان د کلو د بیا رغونه او پراختیا وزارت به نن د 15 پراختیا پروژو قراردادونه وکړي. مسلمانو وسلوالو د مصر په سینا ټاپو وزمه کې دروشت پوځیان ووشل. د دې حمله مسؤلیت اسلامي دولت ډلې منلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې د سوریې په جنوب لویدیځ کې د اوربند موافقه اعلان وکړ. دا اوربند به سر له سبا پیل شي. او په اوکراین کې د بلتون غوښتونکو په تر واکمنۍ لاندې ښار لوهانسک کې چارواکي وایي چې په 2014 کې یو تن وژل شو او 5 تنه زخمیان دي. کندهار ته به مخه کړو. له هلمند وروسته کندهار د افغانستان هغه ولایت دی چې تیر کال یې د زیاتو کوکنارو د کښتونو له امله فیصدي لسو ته لوړه کړې وه. دا کښتونه زیاتره په هغه ولسوالیو کې وشول چې امنیت یې په بشپړه توګه ډاډمن او د وسلوالو مخالفانو حضور پکې کم دی. د حکومت د قاطع او جدي امر نشتوالی له کروندګرو سره نه مرستې، د نورو فصلونو لپاره د کافي اوبو نشتوالی او نورو حاصلاتو د بازار نشتوالی هغه دلایل دي چې هر کال یې د دغه ولایت کروندګر د کوکنارو کښتونو ته هڅولی دي. صادق رښتینی راپور لري.
په کندهار کې د نشي توک سره د مبارزې ریاست وایي تیر کال په دې ولایت کې پر شاوخوا 40 هکتار ځمکې کوکنار کرل شوي وه چې لویه برخه په میوند، ژړې او پنجبای ولسوالیو کې وه. دا هغه ولسوالۍ دي چې امنیت یې په بشپړه توګه ډاډمن او د وسلوالو مخالفینو حضور پکې کم دی. د نشي توکو پر ضد د مبارزې ریاست رئیس ګل محمد شکران ازادي راډیو ته وویل تیر کال ځکه زیات کوکنار کرل شوي وه چې د نشي توکو قاچاقبرانو د پټوکو د بزګرانو د کمزوري اقتصادي وضعیت څخه استفادې حقوی کوکنارو کرول ته واڅول.
بدبختانه وایم چې دغه نړیوال مافیا خلک ډیر تشبیه کړي دي زموږ زراعت له منځه وړي دي، زموږ د بیا سیستم له منځه وړي دي. خلک ډیر تشبیه کړي دي د تاریخ کتاب د تاریخ خلک ډیر کړي، هغه نو مجبوریت په غربت په اساس باندې.
ګل محمد شکران دا غسیمه پاړه چې د دولت تر کنټرول لاندې دي او کوکنار پر کرل سی وویل چې حکومت د کښتونو په لمړي فصل کې دوی ته امکانات ورنکړه تر څو د کوکنارو په ماتولو کې کار ځنی واخلي. د شکران په وینا تیر کال وزارت د شاوخوا 1.5 هکتار ځمکې داړولو امر ورکړی وو، خو د امنیت او د کوکنارو داړولو لپاره هیڅ امکانات ورنکړل. چې له دې عمله یوازې 1400 جریبه ځمکه د کوکنارو څخه پاکس واو د پاتې کوکنارو حاصلات خلکو واخیستل.
نو په دې اساس سره جوړې میوند چې ډېر پراخ تشتونه لري، ډېر منطقي ګټ خوشبختانه د کندهار د ولایتي ادارې په ولکه کې دي او د حکومت لاندې مناطق لري. نو په بعض ځایو کې ما تاسو ته عرض وکړ چې موږ د بزګرانو د بې وزدي او د غربت په اساس باندې خلک ډېر د مافیا نړیواله مافیا د تشویق کوي، ځکه چې وطني حاصلات او تولیدات دونه قیامت نه جوړوي او د بزګر ژوند دپاره تکاپو نه کوي. نو دوی مجبورن دغه مخه کوي چې دا تیار او سیار مارکیټ لري او هر ځای خریدار لري او دی د روزمره مصارفو د اکمالولو لپاره د نشي توکو کښت زلشه کوي.
دولت هغه محل د کوکنارو د لمنځوړلو کمپاین پیلوي چې کوکنار فصل اخیستلو ته رسیږي. په داسې مواردو کې بزګران لستر زیان سره مخ کیږي. خلک وایي دا کمپاینونه باید د کوکنارو لکرلو مخ کې د عامه پوهاوي او د کښتونو د کرلو سره سم ترسره شي.
نوم محمد د کندهار د پنجوي ولسوالي اوسیدونکو کچیر دولت خواړي چې د نشي توکو مخنیوي وکي نو باید په لومړي سر کې د کال په پیل کې د بزګرانو لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه برابر کړي او هغه څه چې دوی اوس مثلا کوکنار کوي باید د بدیلي معیشت لپاره یو څورته برابر کړي او د عامه پوهاوي پروګرامونه ورته جوړ کړي او د بزګرانو سره کوم څه چې هغوی کوي هغه حلال کشتي د هغوی دپاره باید بازار موندنه ورته پیدا سي تر څو د یوه طرفه دولت په دې باندې بریالی سوی چې د نشه یي توکو مخه نیولې وي د نشه یي موادو د کرکیلې مخه نیولې وي او له بله طرفه بزګران هم خوشحاله بیا به حلال کشت کوي.
کروندګر چې د اقتصادي ستونزو او نورو حاصلاتو ته د کمرنګ بازار لامل کوکنار کوي وایي د کوکنارو د درې ځله پوجي د تیلو او برمو په وسیله د هغوی په اوبولو سره د هر جری پر سر تر 500 افغانیو لګښتونه راځي چې د کوکنارو د ماتولو سره سم لوی زیان وراوړي.
دولت مشر هیڅ کومک نه د کړي دغه برمې ولې د بمبیز مش د فاره ولې چې معنا دا تاسو چې وهلې دي نیو بره تر په پورته کړي دي بلخ په خلکو چې وهلې دغه خپل رفی خولې بیا نه تر هغه دي د ماجد برمره ته پاله کړي د نه د کلی برمره ته پاله کړي نه سره را کړي نه بل کومک سره نه بل دغه مش په ډیزل واده د لیټر په 15 پر پور انیسو په بووی موږ 15 لکه 14 لکه وختي پور ورته کړی دی
موږ څه شو خو تر هتو چې دا وخره غنو مو جوړی دا کښین په غنو مره غږی په چی شر غږی خو یو خو نه دا یو کران جوړی هغه څه ماته ورته
ما کوم نه دل دلې
کته هم په کندهار کې د کوکنارو د کشتونو د مخنیوي لپاره د بدلی معاشات په نو ملیونونو ډالر مرستي وسبه خو کروندګری بیا غزي او د فساد ښکار بولی. په دې برخه کې تر ټولو لوی پروژه د فورزون په نوم و چې په ځینو ولسوالیو کې پروژه عملي کړې خو کروندګری کمی او بیا غزي بولی. د کندهار کروندګر وایي چې مرستي باید مستقیمی د دوی پر کښتونو او حاصلاتو اغیز وکړي.
کوکنار په دا وجه د خلک کری وروره چې زموږ سره نه مرستي سوي دي نه زموږ نور مزکی نور حاصلات کوي. مثال په دغه زموږ یو بچان دی روزي پکوو یو غښتنه پکوو چې مثال د دغه د پاره کړو کنه د جس موږ یې استفاده نه اخلو چې د دغه غریبۍ په خاطر نه
اسمانو منان خلک مجبور دي حکومت نه مرسته ورسره کوي نه بله خوا ورسره کوي نه موږ یې بندونه را جوړ کړي دي موږ سره نه مرسته کوي موږ د دې ټوک ټوک پراته راغلي نو یې مرسته راسره سوي ده شیدانو سوي ده جنګ راغلي ده مجبوري دغه کوکنار
د کندهار له یو شمیر ولسوالۍ داسې راپورونه مخبره سول چې تیر کال د محالیا او ملي پولیسو یو شمیر کمانډانانو د بزګرانو څخه د هر جری پر سر شپږ زر پاکستانی کالداري هم اخستی. د کندهار د نشي توکو پر ضد مبارزې رئیس ګل محمد شکران د دې موضوع رد او تایید نه کوي خو وایي چې دولت په نوي کال کې د کوکنارو د لمنځه وړلو په برخه کې جدي دی.
جنرالتمن رئیس صاحب جمهور ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی هدایت دی چې د نشي توکو پر ضد مبارزه بسیج ملي یا ملي پاڅون ته ضرورت لري چې د ټول مملکت باید په دې کې شامل وي. د ټول مملکت غړي او ټول اجتماع ټول مملکت باید اشتراک وکړي او دغه پر ضد باندې ملي مبارزه وکړي. یعنی په ټول ارسو کې باید مبارزه وسی د کاچاکو د کښت د تولید د تورید د خرڅلاو او په ټول ارسو کې باید جدي مبارزه وسی.
اوس چې پراتلونکو کې د کوکنارو د نوې فصل د کرلو لپاره چمتووالی نیول کیږي دولت ته پکار ده چې د مخنیوي لپاره حاصل ته رسیدو مخکې تدابیر ونیسي. په تیرو کلونو کې تجربه ښودلې چې د حکومت د کاتیا او جدي امر نشټوالي لکربندګر سره نمرستي د نور فصلونو لپاره د کافی وبو نشټوالي او نور حاصلاتو ته د بازار نشټوالي هغه لاملونه دي چې هر کال د غوړات کربندګر د کوکنارو کښتونو ته حاڅولي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې د حقانی شبکې او د نورو ټولو ترورستي ډلو وسلوال له پاکستان وتلی دي او د افغانستان په هغو سیمو کې چې د افغان حکومت تر ولکې لاندې نه دي فعالیت کوي. پاکستانی چارواکي دا وینا لنډه موده وروسته له هغه کوي چې افغانستان او پاکستان د امریکا د سنا د یو پلاوي په وړاندې په خپلو قلمرونو کې د همغږو پوځي عملیاتو شمنه وکړه. د پاکستانی چارواکو دا څرګندونې څومره رښتیا دي او څومره د نړیوالې ټولنې د ملامتۍ لپاره د ځان د ایستلو په مقصد دي. احمد تکل په خپل تفصیلي راپور کې د مهمې پوښتنې ته د یو ځواب د موندلو هڅه کړې.
افغان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند هغه ادعا چې وایي ټولې تروریستي ډلې له پاکستانه وتلي او په افغانستان کې دیره شوې دي په همغه ورځ رد کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا د پنځشنبه پر ورځ وویل د حقانی شبکې او د وسلوالو طالبانو د نورو ډلو د پاکستانی طالبانو د تحریک د اسلامي دولت ډلې یا داعش او د القاعده وسلوال اوس له پاکستانه تښتیدلي او د افغانستان په هغو سیمو کې فعال دي چې د حکومت تر ولکې لاندې نه دي. د مخکښ سناتور جان مکین په مشرۍ د امریکا د سنا پلاوي تیره اونۍ په پاکستان او افغانستان کې د هغو ډلو پر ضد چې پر افغان او امریکایي ځواکونو حمله کوي د داسې ګډو او همغږو عملیاتو سپارښتنه وکړه چې امریکا به څارنه پرې کوي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان میناپال د جمعې پر ورځ ازادۍ راډیو ته وویل په پاکستان او افغانستان کې د افراطي ډلو پر ضد پر پلان شویو عملیاتو څارنه مهمه اړتیا ده، سو معلومه شي چې تروریستي ډلې په کوم ځایونو کې ډېره دي.
موږ غواړو چې د دغو اداو د اثبات لپاره نظارت رامنځته شي او ولیدل شي چې رښتیا هم حقانی ډله له پاکستان وتلې ده، رښتیا هم د طالبانو نور ډلې له پاکستان وتلې دي، رښتیا هم په داعش په کومو نقاطو کې دي. دوی هم اداوې لري چې هغه اداوې تر ډېره ځایه پورې له حقیقت لري دي. مثلا دوی د ملا فضل الله د ډلې په اړه باندې وایي یا د احرار ډلې په اړه باندې وایي چې په دغه ټولو برخو کې دوی هیڅ ډول سند افغانستان ته تر اوسه باندې وړاندې کړی نه دی.
د ولسمشر بل ویان نجیب آزاد هم وویل چې که پاکستان د همغږو عملیاتو په برخه کې د خپلو ژمنو په عملي کولو کې په دې پلمه ناغېړي کوي نو افغانستان بل امریکا او چین څخه د څارونکو په توګه مرسته وغواړي. د افغانستان د سولې او جګړې د مطالعاتو د مرکز کارپو حلیم الله کوثری وایي د امریکایي سناتورانو له سفر وروسته تمه کېده چې پاکستان به په خپل قلمرو کې د تروریستي ډلو له فعالیت څخه انکار وکړي.
توقع کېدله چې پاکستان به دا خبره کوي چې والا کم طالبان حقانی شبکه د دې رهبری د پاکستان نه وتی ده او د افغانستان ته تللی دي. د سیګار راپور او خپل د ناتو چارواکي په افغانستان کې تر هغه پورې دا منل ده چې ډېر ولسوالۍ په افغانستان کې دي هغه د طالبانو په لاس کې دي. نو پاکستان غواړي چې د دې نه استفاده وکړي او دا وایي چې وروره ډېر منطقې په افغانستان کې اوس دولت په لاس کې نه دي او دا داسې منطقې دي چې هلته طالبان مکمل تسلط لري او دا د طالبانو رهبری او د حقانی شبکې رهبری د هلته تللي دي او د هغې ځینه فعالیت کوي.
د طالبانو کوټه شورا ته نږدې سرچینه وایي پاکستانی چارواکو په دې ورستیو کې د دې شورا له ځینو غړو سره تماسونه نیولي او ورته ویلي دي چې په پاکستان کې ل خپل استوګنځاینو څخه اوزي. سرچینه چې نو غړي نوم یې واخیستل شي ازادۍ رادیو ته وویل په کوټه کې د طالبانو مشران اوس مهال په عام محضر کې نه لیدل کیږي او د تماس شمیرې هم غیر فعال دي. آزاد ژورنالیست او د پېښور پرس کلب پخوانی مشر شمیم شاهد وایي چې په دې اړه په پاکستانی رسنیو کې تر دې دمه راپورونه نه دي ورکړل شوی. ښاغلی شاهد وایي که څه هم د بهرنیو چارو وزارت د ویاند د څرګندونو هدف په پاکستان کې د افراطي ډلو د حضور ردول دي، خو دای دا تاییدوي چې د افغان طالبانو کورونه او مرکزونه په پاکستان کې دي.
نو یو مشتمل د دعوت کې منډه سردا خلک د کمیشته د افغانستان کې او د دې تصدیق نشي کېږي چې د دې خلک د ګوندن کومون په پاکستان کې د نور شداران د تصدیق او د یو وخت په معنی د جزیره دي.
د ولسی جرګې غړی نادر خان کټوازی وایي په پاکستان کې د افغان طالبانو د مشرانو پته ټولو ته معلوم دي. خغلی کټوازی ازادۍ رادیو ته ویل چې نړیوال منځګړي د افغانستان له امنیتي ادارو څخه د دې مشرانو ادرسونه اخیستلای شي.
دریمګړي وادونه دي د افغانستان د حکومت او د پاکستان د حکومت ستاسو دي هم ورسره دي، هغه د پېښور او کوټه کې کراچۍ هم ورسره په دغه ځای کې دي. وګوري د افغانستان د حکومت مو استخبارات هر څوک ورسره وي، هغه به ورپو پته کوي چې دا د دفترونو کې پټه شي، دا د پټې شورا ده، دا د پېښور شورا ده.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد د سیاسي چارو کارپو نصر الله سنگزای وای د افراطي ډلو پر ضد مبارزه لپاره د امریکا د سنا د پلاوی پلان د پاکستان لخوا ناکام شوی دی. ښاغلی سنگزي له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان وروستۍ وینا ته د اشاره پترڅ کې وویل
د دوا خبرو باندې اوله باندې دا ده چې پاکستان نه غواړي چې د افغانستان سره مرسته وکړي او دو مسله در ته پاکستان د ټولو موازینو خلاف د ټولو دلایل او فرتونو د وجود سره سره د هغه ترخه واقعیت چې د افغانستان د دښمنانو ټول د پاکستان کې لږ نه انکار کوي.
اما دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د سنا یو هیئت په پاکستان کې ودلته تعهدات له افغانستان او پاکستان له دواړو نه واخیسته، هغه ته به څه وایي؟
زه فکر کوم چې هغه ته به وایي چې موږ همکاري کوو، اما د مال نظره د دغه خبرو بیانول د هغه هیئت د ناکامۍ په معنا ده.
فکر کوي چې د امریکا اقدام به بیا څه وي که هیئت ناکام شي او دغه پروژه ناکامه شي؟
امریکا با بزین اقداماتی که اما اقدامات پاکستان واقعا پخپل زای که نوی و در تروریزم مخونی سی اگه ما تا دیر عملی نخاری امریکا را ثابت کرده سی پتر سپاس اقدامات دیکری سی پاکستان تا به عبرت درست.
کابل او اسلام آباد ته د امریکا د سنا د پلاوی له سفر وروسته افغانستان او پاکستان په خپلو قلمرونو کې د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد د امریکا تر څارنې لاندې د همغږو عملیاتو ژمنه وکړه، خو له دې موافقې سمدستي وروسته په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د پاکستان پر نیت شک څرګند کړ او ویل ډیر ژر به معلومه شي چې پاکستان د حقانی شبکې پر ضد هم اقدام کوي کنه. خاغلی خلیلزاد پر خپل ټوئیټر پانه په یو لیکنه کې هم دراس پښتنه کوي، آیا اسلام آباد د ګډو عملیاتو په برخه کې جدي دی او که دا ژمنه یوازې د دې لپاره کوي چې د امریکا فشارونه کم کړي؟
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام، مظاهرې بیا پیل شوې خو دا ځل ګلابي مظاهرې وي. ګلابي رنګه مظاهرې بله معنا هم لري چې بهرنیانو ته معلومه ده. اوس نو لکه د رنګه تلویزیونو او رنګه موبایلو مظاهرې هم رنګه شوې، خو هر رنګ خپله خپله معنا لري. دا چې ګلابي مظاهرې په کوم نیت جوړې شوې وي دا به وروسته معلومه شي، خو اوس د فتنې د خلکو په زړه کې شک پیدا کړی. خپرونې ته مو دوه کارپوهان راغوښتي دي، یو یې د غیبت د چارو ماهره ده او بل یې د تربګنیو د چارو ماهر تربور صاحب دی. راځئ له نظریاتو څخه یې ګټه واخلو.
پتاسی خوږه خولې خور، ته خو د غیبت متخصصی او له همدې عمله باید په همدې برخه کې پوښتنه در څخه وکړم.
نه نه، په نورو برخو کې هم کولای سي.
سمه ده، نو له تا نه به دا پوښتنه مطرح کړم چې ولې حکومت د انتخاباتو په کار کې پاتې راغی او دغه پروسه چې باید ډیر په خوا سرته رسیدلې وای دومره اوږده شوه؟
د حکومت خو هیڅ نوم مراته اخله. حکومت خو همدا غوښتل، نه یا وزیران سم دي او نه یا نور کارکونکي، چې دوی سم نه وي انتخابات به څنګه سم کړي؟
خوږی خولې خور، حکومت پرېږده، د راتلونکي په هکله څه وایي؟
راتلونکي مو هم کژه راته ښکاري، ځکه چې نن مو کژه ده.
مقصد مو څه دی؟
مقصد مې دا دی چې له موږ خلکو هیڅ هم نه جوړېږي. زه مې چې په پلار کې هم غلطي ووینم نه پټوم. څه خو لا دا حکومت
سې د مونږ وخت ضایع کوي.
مننه پتاسي خور، اوس به د تربګنیو د ډیپارټمنټ معاون تربور صاحب ته نوبت ورکړو او دا پوښتنه به ترې وکړو چې کله به په هیواد کې دغه تاوتریخوالی له منځه لاړ شي او څه وخت به یې ځای سوله او آرامي ونیسي.
تر کومه ځایه چې ماته معلومه ده، نو چې تاوتریخوالی نه وي امکان نه لري چې دا خلک همداسې په خپل حد کې سره وګرځي. او بیا خو د تربګنیت غوښتنه هم همدا ده چې یو بل ته وار پرې نږدي. نه دي دې اورېدلي چې وایي تربور چې له تربوره پاتې شو نو سر یې د وهلو دی؟ دا وطن په جنګ آزاد شوی دی او په جنګ به ژوند کوي. تربور یم خو نر تربور، که په تربګنیت کې له چا کم راغلم سر مې راباندې وهي، خون مې در بخلی دی.
تربور صاحب، ته خو اوس هم لکه د ځینو د جګړې تربګنیت دښمنۍ او تاوتریخوالي خبرې کوې. موږ وایو چې د له منځه تللو لارې چارې پیدا کړو، دا ته څه وایې؟
ښه خبره ده، خو که څوک یې ومني نه ګوري چې په هر څه کې تربګنیت دی، په انتخاباتو کې، په نتایجو کې یې. تا داسې کوم کار لیدلی چې تربګنیت نه وي پکې؟ ته ورشه وزارتونه او نورې حکومتي او دولتي ادارې وګوره، چې هر وزیر، رئیس او والی پرته له خپلو خپلوانو او تربرونو بل څوک ورسره مقرر کړی دی. تو ورشه درایو صندوقونه وګوره چې هر چا پرته لخپل تربور بل چا ترای چولې ده. تو ورشه په خوانځي کې وګوره چې هر خون کې پرته لخپل بل چا ته پوره نمرې ورکوي. د دې ټولو مثالونو په لیدلو سره سړی دا نشي ویلی چې دلته پرته له تربګنیت بل کوم معیار شته. په هر څه کې او د هر څه لپاره تر ټولو مهم معیار تربګنیت دی، او بدبختانه چې په خپله د تربرونو ترمنځ په روابطو کې بیا دغه مسله سرچپه کیږي. یعنی د هر تربور په فکر کې دا خبره ده چې تربور کلبور.
د موبایل کمپنۍ د پیسو وهلو بلا چلونه په کار اچوي، او په چل چلی هیوادوال داسې وتوشپل چې په جیب کې هغه د چا خبره یوه ټنګم نه پیدا کیږي.
فخرې مسج درته راغی، تو ګوره چې د چا دی.
او تو درېږه که هندی سندره غواړی نو 002 دایل کړئ، او که عربي غواړی نو 005، او که غربي غواړی 00.1 نمبر دایل کړئ. د شبکې له خوا دی.
ته خو هغه هندي سندره راواوروه.
ته ودرېږه چې 002 نمبر دایل کړم. دا خو یې لیکلي چې د ژبې لپاره 102 کله کړئ.
کلکي کاکا نه،
دا خو وایي چې د پښتو لپاره 150 او د دري لپاره 250 ډایل کړئ.
یو نمبر ډایل کا
کاکا. دا خو وایي چې د لوړ غږ لپاره 15 او د ټیټ غږ لپاره 9 کلک کړئ.
کلکی کا
کا دا خو یې کلک میکا. ورکه دې شي دا شبکه.
ولی
وایي چې د ډاډا سلولو لپاره 203 کلک کړئ.
زه غم کلک کا
دا خو یې کلک میکا. او لانه دې په دې کار وای چې د وخت لپاره 503 دایل کئ، او د سهار لپاره 2، د غرمې لپاره 3، او د ماښام لپاره 4 کئ کاګئ.
یو تانه کئ کاګا.
اوف لعنت دې در باندې.
ولی څه وشول؟
وای مزرعت غوړو کریډیټ ته خلاص شو.
په خوا به پلرونو او میندو د لور د ورکړې په وخت آن هغې ته ورکړې ګوټي هم په ولور کې حسابول. خو اوس چې خلک عصري شوي نو آن د ایسکریم خوړلو حساب هم ترې اخلي. لکه داسې
سړیا، زما خو خوښه ده بیا داسې زوم نسم پیدا کولی.
ولې نشي پیدا کولی؟ و ښځې دی کوم داسې صفت لري چې نور یې نه لري؟
ډېر ښایسته هلک دی چې ورته وګورې سترګې کښته اچولي وي، او چې نه ورته ګورې مسک مسک کېږي. ته به وایې چې د دنیا ټولې خوشحالۍ د ده سره دي، لکه د تا تنده یې تروشه نه وي نیولې.
دا خو یې دومره ښه صفتونه نه دي چې سړی لور ورکي. د ما شرمندوک هلک بد ایسي. هلک باید بیدار، مؤدب او په خبره پوه وي.
زما بیا شرمندوک ښه ایسېږي، بې شرمه دې ورک سي.
څه کار کوي؟ چیرته کار کوي؟ او
مور یې ویلې چې غټ انجینیر دی.
ښه، شرکت لري؟
د شرکت پوښتنه مې نه ده کړې. موږ شرکت څه کوو؟ شایي چې لري بیا.
شرکت یې مهم دی. شرکت چې ونه لري 2 روپۍ هم نه ارزي، او لور هم نه ورکوم.
ولې؟
ځکه چې اوس یوازې په تنخواه ګزاره نه کیږي. تنخواه خو ایله د خپل آرایش او سټایل وشي.
د چا د آرایش؟
د هلک د آرایش.
انجینران آرایش نه کوي. آرایش هغه کسان کوي چې په ډرامو او فلمونو کې کار کوي. مور خوارکه یې ویله چې دومره مصروفه دی چې خپلو وریښتانو ږمنځولو ته هم وخت نه لري، همیشه جړ سر ګرځي.
ښه ښه، نو داسې ده؟
ولې څنګه ده؟
خو همدا جړ ویښتان چې ګرځي، آرایش او سټایل چې وهي، له دې هلکه خیر نشته. د ما خو خوښه نه ده.
کاشکه آرایش وکړي، موږ او دومره تالې.
ګوره و ښځې، که بیا راغلل ورته ووایه چې شرکت لري او که نه. د څه شي شرکت لري او څومره پروژې اخیستې دي؟ که یې شرکت نه درلوده ځواب ورکه، لور نه ورکوم.
موږ شرکت څه کوو چې ته داسې ورته کلکې؟
په هغې خبرې زه پوهېږم، ته یوازې پوښتنه وکړه.
په خیر اغلی خوری، هر کل راسی؟
خواه داشه، خدای دی پا بچو ارمانو باسا.
سال مو دی؟
خیو شکر دی، ده تاسی سال دی؟
مجم شکر دی شویو.
کنو خواه که موشوه که نه، زخو زواب اخیستل تر اغلیم.
اوی خوری، تم دوم نجر اغلی چه پخته که موش ده الک پشتنه کریوی. چه چه دول حلک دی؟ شرکت لری که نلری، انگلیسی ازداده که نده، خوب لری که نلری. څومره وخت د باندې وي او څومره وخت په کور کې وي او تاسې نور
شرکت خو نه لري او بیا تاسې شرکت څه کوئ وخورې
شرکت خو ښه دی او چې انجینیر شرکت ونه لري انجینیر نه دی او بیا خو د خوږې پلار هم بیکاره دی او ورونه یې هم چې زمې شرکت ولري ټول به هغه د کار پکښې کوي
خفه نه شئ خورې تاسې نو لور نه ورکوئ ځانونه ته کار پیدا کوئ
لور هم ورکوو او دغه چرتونه هم پرېږدو څلاوانه خو مو نه ده لویه کړې په ډېرو نازو او نخرو مو لویه کړې ده چې ټول عمر ووایه هغه د ایسکریمو پیسې یې نشي پوره کولی دومره ایسکریم نه پرېخوړلي دي چې په کوڅه کې به د ایسکریم والا ساز وشغېدی چې دا به بیا وخته یې سرته ولاړه وه او دوه دېرش روپۍ ایسکریمونه بیا په لاس کې وه
خورې دا خو یې ښه عادت نه دی که نه په ایسکریم کې به یې پټه کړم
ولې یې ښه عادت نه دی نجلۍ چې ایسکریم ونه خوري هغه نجلۍ نه ده په دوو توتو هم نارسي
که خبره تر ایسکریمه متله وي نو بلو ته به ووایم چې د ایسکریم ماشین ورته واخلي دا خو څه خبره نه ده
تاسې چې هر څه ورته اخلئ واخلئ خو ما مې د خپل مصرف درته وویل چې هلک شرکت ونه لري نه یې ورکوم چې پاکه او سپینه یې درته وایم
زه خورې دا شرکتي دې په تا مبارکه وي ایسکریم پرې خوره
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، ستاره امینی، حیا اوریاخیل، حسین حکمت او رڼا هوتک. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
پما گرانا یار ډیر غریبی دا مسافرایا رټین جگی کراکا مسافرایا رټین جگی کراکا دہیا نے کا دلری کا لمحہ